السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په چارو کې را سره همکار رامین کاکړ مو په روانه نیم ساعته پښتو خبرې مجله کې هرکلی کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د ډله ییزې وژنې په اړه هر اړخیزې څېړنې کوي. موندنې ښیي چې د افغانستان ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د سولې له هغې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. دا یو شمېر نور مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبرې مجله کې را ټول کړي. خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په پکتیا کې د پاڅون کوونکو یو مشر نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د پاکستان په پښتونخوا ایالت کې پر پولیسو د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت یې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې اخیستی، د پولیسو په ګډون نږدې څلوېښت کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډې اعلامې کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې، ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره وکړه.
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات
د کمیسیونونو نوی مشرتابه د 1998 کال د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تر اوسه توانېدلی چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي. میرمن نورستانی وایي شفاف او سرتاسري انتخابات کولی شي خلکو ته امن او آرامي ډاډمنه کړي. د انتخاباتو خپلواک او د شکایتونو کمیسیونونو ویلي چې د دغو انتخاباتو په وړاندې پرتې ستونزې په نښه شوي او د هواري لپاره به اقدام وکړي. په پکتیا کې د پاڅون کوونکو یو مشر نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحی نن ازادي راډیو ته د پاڅون کوونکو د وژل شوي قومندان نوم عزیز احمد یاد کړه. ویل چې نوموړی ګردیز کې حوزوي روغتون ته نږدې چاودنه کې چې هغه موټر بم چاودنه و ووژل شو. د حوزوي روغتون رئیس بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې یو مړی او شپږ ټپیان دې روغتون ته وروړل شوي دي. تر اوسه چا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کابل کې د شپږ کلنې وژل شوې ماشومې مهسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په دېرش کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وې. دواړه مجرم پیژندل شوي چې مهسا یې د تېر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. اختطاف کوونکو مهسا د پیسو لپاره تښتولې وه او له کورنۍ یې د هغې د خوشې کېدو په بدل کې د 300,000 ډالرو غوښتنه کړې وه. د مهسا د وژنې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دواړه په بند محکوم شوي کولی شي چې د دغه حکم په وړاندې بیا دعوه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو پخواني وزیر عبدالرازق وبخی عبدالرزاق وحیدی ته چې د فساد په تور په 3 کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برات ورکړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پولیس وایي چې حمله کوونکو نن په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې او وروسته یې د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلېږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان چې 4 پولیس دي وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي. د دیرې اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
زمونږ یو ناکه بندی ده کوټلا سیدان وته وی په درابن روډ باندې. هغلته زمونږ سپیان پړیوټیو په مورچه کې هغه دوه ټارګټ شوي دي. زمونږ چې کوم شهدا او دوه داچ هسپتال ته روړلې شو. دلته نه مخکې یو ښځه په بورکه کې بارودو سره پټه ناسته وه. هسپتال کې چې کوم دی نو دوه پولیس والا شهیدان دي او 4 پکې سیویلین شهیدان دي.
د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د برید مسؤلیت اخیستی. روغتیا چارواکو ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د پاکستان پولیسو څرمه نامعلوم وسلوالو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي په ډزو وژلي. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې دا پیښه پرون د ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې چې په تیرو وختونو کې هم د سنی وسلوالو او د مخدره موادو د قاچاقوړونکو ترمنځ پکې نښتې شوې رامنځته شوې ده. د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د دې پیښې مسؤول ترهګر بلل شوي، خو دا نه دي ویل شوي چې د ترهګرو کومه ډله. په 13 فبروري میاشت کې له القاعده سره تړلې یوې ډلې پر یوه بس چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک غړي لیږدول د ځان وژونکو حملې مسؤلیت اخیستی. په دې پیښه کې د دې ځواک لږ تر لږه 20 غړي وژل شوي وو. ایران وایي د نیول شوې برتانوي کښتۍ ټوله درویشت عمله مسؤون او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی. خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي دي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفي پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې. خو هغه ویلي چې د دغې عملیې سرنوشت په دې پورې تړلی چې آیا دوی له ایراني چارواکو سره همکاري کوي. عفیفور وویل تحقیقات د دغې کښتۍ د عملیې په همکارۍ او هم په دې پورې تړلی چې موږ د دغې قضیې د څېړلو لپاره څومره شواهدو ته لاسرسی لرو. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ نیول غندلی او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی. خو تهران دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې دغه کښتۍ یې ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. او نن اوکراینیان د هېواد پارلمان لپاره له وخته مخته انتخاباتو کې رایه ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې له ټاکلې نیټې درې میاشتې مخکې د دې انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و ویلي چې له محاکمه کېدو د وکیلانو معافیت باید پای ته ورسیږي. هغه له وخته مخکې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه ځکه کړې وه چې د ده په وینا تلونکي پارلمان یې له مخالفینو ډک وه او د ده د اصلاحاتو د عملي کېدو مخه یې ډپ کړې وه. نظر شمیرنې ښیي چې د هغو ګوندونو کاندیدان به ښایي ډېرې رایې وګټي چې د زیلینسکي د پروګرامونو ملاتړې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. نوریاس نوری و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د رواني خبرونه د سر موضوع مو دا ده چې موندنې ښیي چې د افغانستان ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی دی. په یو بل راپور کې بیا وري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په اب کمري ولسوالۍ کې د 15 دیرش وژل شویو کمانډویانو د وژل کېدو پیښه څېړي.
بدون شک هر حمله صورت میگیره و دو حمله چی به نظامیان چی به غیر نظامیان تلفات وارد میشه، ما او حمله عملات مورد ارزیابی قرار میدیم.
د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د سولې له هغې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د دغه سازمان د عمومي سرمنشي مرستیالي امینی محمدي نن په کابل کې وویل په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د تهران او ایران ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در سره پات شئ. د هم د خبرونه لومړی مطلب موندنې ښیي چې د افغانستان د ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی دی. له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې میک په تازه راپور کې راغلي چې ملي شورا په ځینو مواردو کې د فساد ښکار شوې ده. په دغه راپور کې ډېری زیان رسوونکو مواردو ته اشاره شوې. خو تر ټولو مهم د ملي شورا د غړیو د شتمنیو نه ثبتېدل، د پروژو په تړونونو او د وزیرانو په کاندیدېدو کې د دوی ښکېلتیا، د ولسمشر د ځینو تقنیني فرمانونو نه ارزونه او داسې نور دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې میک د یو کال ارزونو او څېړنو وروسته د افغانستان په ملي شورا کې د فساد له بېلابېلو اړخونو نه پرده پورته کړه. د دغه کمیټې د تازه پور په اساس چې د ولسي جرګې له 200 غړو، مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره پکې خبرې شوې، ښیي چې ملي شورا په وروستیو کلونو کې د فساد له اړخه زیانونه لیدلي دي. که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې، خو پکې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د سار بهیر مؤثر نه و. ځینې وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیزا او استجواب ته راښکل شوي دي. د دغه کمیټې راپور چې 2 پاڼې لري، پکې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنیني فرمانونه د ملي شورا له جرګو لخوا نه ارزول کېږي. د ملي شورا د ځینو غړو د شتمنیو نه ثبتېدل بل اندېښنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. په راپور کې د معافیت په اړه د ملي شورا د ځینو غړو برته هم اشاره شوې ده، په دې معنی چې ځینې استازي جوړ کوي خو نه تعقیبېږي. د فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې بل سرګند مورد دا دی چې ځینې استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیزا وزیرانو ته د باور رای ورکولو پر مهال لابیګري کوي. د دغې کمیټې ون روحانی وای ممکن د دغو لابیګریو تر شا د پیسو موضوع پرته وي.
یک وکیل میره به نظارت یک پروژه
دی وای د بیلګې په توګه یو وکیل د یوې پروژې د ارزونې لپاره ځي. وکیل د پروژې پلان نه لري چې څه وخت پیل او څه وخت پای ته رسیږي. وکیل پروژه ارزوي، راپور لیکي او قراردادی ته وایي چې دا سړک مو باید سه کال خلاص کړی وای. نو ولې خلاص نه؟ قراردادی ورته وایي په تړون کې نشته چې سه کال دې خلاص شي. دلته نو وکیل منفي راپور لیکي، وینو چې زیان رسیدنه شته. ولې یو کس منفي راپور خپور کړی او کوم ټیم چې ارزونې ته ځي عملي پلان دې نه لري؟ د راپور موندنې ښایي چې ځینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی. له دې امله د دغه راپور جوړولو یو کال ونیو. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد له امله له زیانه ووزي د 22 سپارښتنو وړاندیز کوي. د دغه بنسټ رئیس وایي ملي شورا او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملي کولو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې راپور په بشپړه توګه نه ردوي خو منصفانه هم نه ګڼي. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي
ضرورت به ایست که تحقیقات باید معیاری باشه و روی
دی وی دیتا ضرورت دی چه سیڑن باید معیاری او پر اسناد ولاړی وی. دغه کمیټه چې دا راپور خپور کړي مونږه په ټوله کې نه ردو ځکه افغانستان دی او مونږ ټوله نه پیژنو چې ځینو برخو کې ستونزې شته. خو که پارلمان ګرم کړي چې ناکار دی او فساد پکې لوړې سطح ته رسیدلې دا هم له انصاف لرې ده. ښاغلی عرفان سره له دې چې د یادې کمیټې د سپارښتنو هرکلی کوي وایي په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي کړي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې دا هم ویلي چې دوی به تر دوو کلونو پورې خپلې سپارښتنې وارزوي چې پلي شوي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نمغه غلا ازادي رادیو نو ورای درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 او مې کې په منځنۍ صفه 12 نوی رڼا اوریدل شي. او دا هم یو امنیتی مسله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز واکونو د ډلې وژنې په اړه هر اړخیزي څېړنې کوي. دفاع وزارت د اقدام روس له هغه کوي چې د تیر دوشنبه په شپه وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې 15 کمانډوز واکونو وژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډوز واکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپور له مخې عملیاتو ته واستول شي. جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
افغان تازه تاسیسوي او نوی په پخو ولاړ ځواک چې د ځینو په باور د ښوونې روزنې تجهیز او تجربې له مخې په سیمه کې ساری نه لري. د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو له امله ځینې وخت دغه ځواک د دښمن په دام کې نښلي چې مرګ ژوبله هم ورته اوړي. د دغو پیښو وروستی هغه د بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې رامنځته سوې چې کمانډوز واکونو ته پکې درنه مرګ ژوبل اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیزه او دقیقه څېړنه کوي. هغه وایي له شک پرته هر هغه عمله چې په هغه کې ملکي او نظامیانو ته تلفات واوړي څېړل کیږي. د آب کمری حمله هم جدي څېړل کیږي. ستونزې او تشې پیدا کوو څو معلومه کړو چې ولې دغه پیښه رامنځته سوي، څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخنیوی وسي. یو شمېر افغان کمانډوز واکونه د تېرې دوشنبې په شپه د بادغیس ولایت آب کمری نارامې ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره ولېږل شول چې د چارواکو په وینا 15 تنه د غزواکونه پکې ووژل. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډوز واکونو ته په جګړه کې مرګ ژوبل اوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډوز واکونو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. اوس پوښتنه دا ده چې یو کمانډو سرتیری څنګه او په کومو معیارونو انتخابیږي. یو سرتیری په اردو کې له درې کلن ماموریت وروسته چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې لوړې، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو هم نه وي روږدی، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته بیا دنده پیلوي. که څه هم اوس مهال د جګړې دروند بار د افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونو په اوږو دی، خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک نه باید په هر ځای کې استعمال سي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیري وایي چې افغان کمانډو ځواکونه باید له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته د جګړې ډګر ته ولېږل سي.
کمانډو قطعات باید په هر ځای کې استعمال نه شي، ډېر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایت باید دوی وشي، باید لارې د ځمکې له لارې ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کامل دوی باید دوامداره توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان له دې ډلې عتیق الله مرخیل په ډلیزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو د وژل کېدو لامل د قوماندې په کچه د مدیریت کمزورتیا او نه همغږي په ګوته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو لري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د سولې له حقې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. دغه سازمان د عمومي سرمنشي مرستیالي امینې محمدي نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د سولې په روان بهیر او بحثونو کې باید د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته ځانګړی ځای ورکړل شي. هغه محمدي کابل ته په خپل دوه ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سولې په روانو بحثونو، بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې. همکار محمد واصل وصال د غونډې ته تللی او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی، نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وصال
ډېر مننه. اکرام صاحب، د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سولې په روانو بحثونو کې باید هغه کسان ګډون وکړي چې د افغانانو له حقونو په رښتینې توګه دفاع وکړي. د دغه سازمان د عمومي سرمنشي مرستیالې امینې محمد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې ناستې ته وویل چې دوی د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې ټولو افغانانو ته د منو او پکې د ښځو حقونه خوندې وي.
When you are laying out a timeline
نو وکړه چې تاسو د سولې د پروسې په اړه خبرې کوئ، یو ټایم لاین ورته ټاکئ، نو په دې کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې دغه پروسه باید ټول شموله او د ټولو لپاره د منلو وي. تر ټولو مهمه خبره پکې د ښځو د حقونو خوندیتوب ده چې باید ورته پام وشي. بل خبره د قربانیانو ده چې هغه قرباني شوی دي، د هغه نظر او خبرې ترې باید پکې په نظر کې ونیول شي. بل دا چې هغه کسان باید په دغه خبرو کې بحثونو کې برخه واخلي چې د افغانانو رښتینی استازولي وکړي. اغلی محمد وایي د سولې په بحثونو کې باید د ښځو حقونه د خبرو په محور کې وي او افغان ولس او د افغان ولس د تیرو کلونو قربانۍ باید په کلیپا ما ونه غورسول شي. اکرام صاحب، په اغلی محمد دا ورسره درې نور غړي د ملګرو ملتونو سازمان دوه ورځې وړاندې کابل ته راغلي ول او دلته د خپل سفر په لومړۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او ځینو نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. په خبرو کې د سولې پروسه، بشري حقونه، د ښځو د حقونو خوندیتوب او انتخابات هم سفر درلود. ولته هم له ولایتي مسولینو او خلکو سره لیدنه کتنه درلود.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي سرمنشي مرستیالي امینې محمد نن په کابل کې وی خبري ناست ویلي چې د سولې پر روان بهیر او بحثونو کې باید د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو غوښتنو ته ځانګړی ځای ورکړل شي. ازادي راډیو نه نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري. ورځو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولین وایي د کندهار په وروستي برید کې له 300 میلیونه افغانۍ څخه زیات سوداګرو ته مالی زیان اوخته چې باید جبران شي. په همدې حال کې د کندهار ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستي خونړي برید د اقتصادي زیان د محاسبې په مخه تازه څېړنې پیل کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکو د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغو کسانو د زیان د مخنیوي غوښتنه کړې چې د ټولنې د بقا لپاره کار کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د تیر پنځم په ورځ د کندهار پر امنیه کمانډانی د وسلوالو طالبانو په ورسی بریټ کې د درنی مرګ جوړې ته څنګه د دې ولایت په ګمرکی ولاړ په خوراکي توکو بار ګن شمیر موټرونه هم سوځېدل دي چې د مسولینو په خبره د زیان اندازې له 3 میلیونو افغانۍ څخه وړي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر په سیاست کې دخیل خلک نه دي او باید په وسلوان منسي.
نعم ولس زموږ د ټولو خلکو تجارانو او د اوتاک تجارت خاصه هیله د حکومت څخه دا ده چې په هر صورت چې دا خلک بیرته په پښو ودري، دوی تشویق کړي، دوی ته تاوان ورکړي، دوی دماغي ضربه لیدلې ده، مادي ضربه لیدلې ده، حواس یې کار نه کوي. نو که چیرې حکومت چون د یو مشر په حیثیت او د دوی د پالونکي او ساتونکي په حیثیت که چیرې دوی پر سر لاس تېر نه کړي، دوی به ډېر مایوسه شي.
عبدالباقی بنا له دولت څخه غواړي چې سوداګرو ته د اوښتو زیانونو په جبران کې مرسته وکړي. په عین وخت کې خلک هم د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغو کسانو د زیان د مخنیوي غوښتنه کوي چې د ټولنې د بقا لپاره کار کوي.
د دواړو برخو څخه چې هغه په جنګ کې سره ښکیل دي، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی عامه شتمنیو، عامه ځایونو، ولس، خلکو دې ټولو ته فکر وکړي او بیا خپل هغه جګړه چې دی یا جنگ چې دی سر ته ورسي. اوس خو داسې کېږي چې دواړه اړخونه اکثره وخت داسې پیښیږي چې زور یې تر ملکي کسانو خیږي، یا ملکي شتمنۍ پکښې کلیچېږي، یا ملکي ځایونه پکښې کلیچېږي، یا عام ولس پکښې له منځه ځي.
ماشومان، عام ولس او ښځې د دې جنگ څخه به طرف پاتې کیږي. پر طالب غږ کوو چې تاسې هم و دې ټکي ته پاملرنه وکړئ، او پر حکومت او د حکومت پر ملګرو هم دا غږ کوو چې تاسې په خپلو عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي کوشش وکړئ.
بلخوا د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د کندهار پر امنیه کمانډانۍ د وسلوالو د ورستي برید له امله د اوښت زیان د محاسبې لپاره یو دولتي پلاوی څېړنې پیل کړي چې پایله به یې وروسته د رسنیو او خلکو سره شریکه شي.
ولایت مقام تصمیم ونیوی چې د دې لپاره د ولایتي شورا د غړو په تشکیل ولایت مقام یو ګلایت وټاکي. هغه د امنیه کمانډانۍ د تاسیساتو، همدارنګه د ګمرک ریاست د اوښتې خسارې او نور زیانونو په اړه باندې پلټنه کوي. همدارنګه به ملکي کسانو ته چې کوم زیان اوښتي دي، شهیدان او زخمیانو ته، د هغوی به هم دقیقه بررسي کېږي. دغه یو راپور به بیا د مرکزي ادارې سره شریکېږي.
چارواکي باید د پنځشنبې په ورځ ووتنو وسلوالو حمله کوونکو لومړی د کندهار د امنیه کمانډانۍ پر ودانۍ د مازدا په واسطه چاودنه وکړه، او وروسته د کمانډانۍ ودانۍ ته ننوتل چې د څو ساعته جګړې په پایله کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. البرتو کایرو وایي چې نږدې 1.5 کال مې په افغان کې کار وکړ او دغه هیواد په افتخاري تابع افغانستان خپل کور بولی. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې د فیزیوتراپي د برخې دغه مشر ته پرون شنبه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تابعیت سند ورکړ. د خپل ژوند په قربانیانو نه هیلو زړونو ته هیلي او پرې وتو خلکو ته ځواک ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار هرګل امیرزی وړاندې کوي.
د افغانستان افتخاري تابعیت اخیستونکو البرټو کایرو چې په اصل کې د ایټالیا اوسیدونکی دی، افغانستان خپل کور بولی او د افغانستان افتخاري تابعیت د ځان لپاره ویاړ ګڼي. شپږ شپېته کلن البرټو کایرو نږدې 1.5 کال په افغانستان کې د جنگ د قربانیانو په خدمت کې تیر کړي او اوس په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپۍ د برخې مشر دی. نوموړی چې په اصل کې مدافع وکیل د 40 کال کېږي چې د خپل رشتې خلاف د سره صلیب د نړیوال کمیټې د فیزیوتراپیست په توګه کار کوي. د خپل ژوند په نیمه مور کې ناهیلو زړونو ته هیلي او پریوتو خلکو ته ځواک ورکړی چې له همدې عمله تیره ورځ افغان ولسمشر ورته د افغانستان د افتخاري تابعیت منظوري ورکړه. په افغانستان کې د جنگ د قربانیانو دغه خدمتګار په دې اړه وایي:
ما بسیار خوشحالم کې
زه ډیر خوښیم چې خاغلی ولسمشر راته د افغانستان تابعیت راکړ، په دې خاطر چې تقریبا 1.5 کال کې په دې وطن کې اوسم. نو فکر کوم چې دا وطن مې خپل دی او ډیر خوشاله یم. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته هم استول شوی ویلي چې د ویاړ ځای ده چې خاغلی کایرو ته د افغانستان افتخاري تابعیت وړاندې کوم. د ویل خاغلی کایرو د چارمغز د ونې په څیر د ویلوې ونې توخم وکاره. چې د 23 کلونو په تیریدو سره ځواکمنه ونه ترې جوړه شو. اوس یې د عمل په برخه کې کار د افغان حکومت او خلکو دنده او مسؤلیت ده. ښاغلی کایرو په خپل کاري چاپیریال کې د خپلې مهرباني او ښه خوی له امله د یوې نمونې په توګه یادیږي او د خپلو همکارانو او معلولو افغانانو په زړونو کې ځای موندلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپۍ د روغتون یو ډاکټر شکرالله زیرکی په اړه وایي، کله چې له ده سره کار کوم او وینم یو هغه خواخوږي او بشردوستي چې له افغانانو سره زه د ده وینم، نو سړی دې ته هڅوي چې موږ د افغانانو په توګه باید د معلولو پر وړاندې ډیر کار کړی وای او ګام په ګام باید وړاندې تللی وای. سږ کال نه یوازې دی بلکې د روان 1498 لمریز کال په لومړیو کې د جاپان تابعیت لرونکي ډاکټر ناکامورا ته چې په ختیځ کې د جاپان د خیریه موسې مشري کوي او له 2003 کال راهیسې د هیواد په ځینو ختیځو ولسوالیو کې د زراعت او مالداری په برخه کې د پام وړ پروژې بشپړې کړي، د افغان حکومت لخوا ورته افغاني تابعیت منظور شو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې پیژندل شوې لرغونپوهې نانسی ایچ دو پریتا هم د هغو خدمتونو له امله چې افغانستان ته یې کړي د افغانستان د تابعیت حق ورکړل شوی و. هغه په 1922 میلادي کال کې د هند په کیرالا ایالت کې زیږېدلې وه چې مور او پلار یې امریکایان وو او تقریبا 15 لسیزې یې د افغانستان د کلتوري او فرهنګي میراثونو د خوندي کولو لپاره کار وکړ. نوموړې وړم کال د 9 کالو په عمر د کابل په یو روغتون کې مړه شوه. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو غړیو دوسی له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د خبر تاییدوي وایي لوی څارنوالۍ په دې اړه خپلې ارزونې او څېړنې د شواهدو او معتبرو اسنادو په اساس ترسره کړې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکي وایي په دې برخه کې د عدلي او قضایي پریکړو ځنډ یو ځل بیا فساد ته زمینه برابروي او د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال خان محمد سین وړاندې کوي.
لدندونه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو پر لری کېدو او عدلي او قضایي ارګانونو ته پر پیژندلو شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي، خو قضایي بنسټونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه د وروستي اقدام په اساس د افغانستان والی ویلي چې د دغو غړو دوسیه د وروستۍ پریکړې لپاره له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي
مواردی که از طرف محکمه هدایت داده شده بود و هم از جانب
کوم موارد چې د ستر محکمه لخوا سپارښتنه شوه و هغه د ګمارل شوی پلاوی لخوا بشپړو دوسیه بیرته له اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د شرعي او قانوني پریکړه په خاطر لیګل شوی ده.
له شرعي قانوني ساده شته
لوی څارنوالۍ درې میاشتې مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو دوسیه چې په فساد درغلیو او سرغړونو تورن شوي وو د وروستۍ پریکړې په خاطر سترې محکمې ته واستولې. سترې محکمې د 2 میاشتو په تیرولو سره په دغه ځانګړي مورد کې د خپلو صلاحیتونو د نه څرګندتیا له امله ونه کړای شول چې خپله پریکړه وکړي او دوسیې بیرته سترې محکمې ته مسترد کړي. اوس چې دغه دوسیې ځانګړي مرجع ته حواله شوي، د د انتخاباتو یو شمیر معترض کاندیدان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو دغه غړي په ملیونی فساد کې لاس لري او که ستره محکمه په خپله پریکړه کې دغه کسان په عادلانه توګه مجازات نه کړي، باید د عدالت جنازه وباسي. دیوان یازی وایي
دغه کمیشنران باید په خپلې سزا ورسیږي او دا موضوع باید عادي ونیول شي، ځکه دوی یو ملي پروسه په نړیواله کچه باندې وشرموله. هرګند یو نوو کمیشنرانو ته نوو کمیشنرانو له دوی نه پیسې بتر کړل، په میلیونونه ډالر پیدا کړل. دا دوی پیسې محکمې ته او هر ځای ته تیریږي او دوی برات اخلي.
د سترې محکمې لخوا د دغه دوسیه په پریکړه کې ځنډ او له شپږو میاشتو راهیسې لاس خلاص کېدو د انتخاباتو څارونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د دغو غړو د دوسیه په ورستی کولو کې ځنډ له یوې خوا پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو باور له منځه وړي او له بلې خوا کوم کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ او فساد په هڅه کې دي د دغه کار لپاره روحیه اخلي.
د موږ غوښتنه او هیله دا وه چې عدلي قضایي نهادونه زر تر زره دغه پروسه وڅېړي او خلکو ته جواب شي چې څوک په دې کې ګرام او څوک باید څه وي. له بده مغدا فرصت شمو زلول کیږي د خلکو دغه باور او هله هغه ته زیان رسوي او خبره د عدلي او قضایي هدونو هغه حیثیت د بار هم ټولنه متاثر کیږي.
دوی سرنواله مخکې له دې د انتخاباتي کمیسیونونو د دولس غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیسانو په ګډون د 1415 کسانو دوسیه د فساد او انتخاباتي درغلیو په تور ستر محکمې ته استولې وي چې د ستر محکمې لخوا له مستردېدو وروسته اوس د فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې دي چې وروستۍ پریکړه پرې وکړي. ومو غوښتل په دې اړه د سترې محکمې د وایند او اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د مسؤلینو او د انتخاباتي کمیسیونونو له دندو نه د لرې شوو غړو سره اړیکې ونیسو، خو یو هم حاضر نه شو.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی.